Radio.
السلام علیکم او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې نن دوشنبه ده د زمریه اسد وایمه د جولای میاشتې 24مه د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیری رافایلا یودیچا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځین نور مسایلو ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبه په ورځ ول چې په کابل میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرجوب له سربیره سلګونه جری په کرنیز مځکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړ شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیریدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادې کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبه په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان فوز وای د 4 سرتیرو په ګډون لشتل لره 9 کسان په دغه هیواد کې د وی ملکی الوت کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ شوی دی. په اوس په ویلا مې کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي دګر کې شوې ده. پیلامه کې راغلی چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندۍ پاتې شوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وزنې فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وژل شوي دي. د ایکوادور چارواکو پرون نیکشن به ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د سنای زندان ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې شوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ایرانی چارواکي د هلمند له سیند څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره غیر ډیپلوماټیک لارو د کارولو په لټه کې دي. که څه هم د تیرو 2 شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. په بل راپور کې د کابل اوسیدونکي د برښنا له پرچاوي شکایت لري. د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي
214 غیر دولتي موسسه منحل شوې دي.
کندز کې د زنونو په سطحه د معلولانو شلاورزي سیالي پای ته ورسېده.
څنګه غل لوبډه لوتوانیده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې ټول ډیر زیات خوشاله.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه دراپورونو برخه ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنی او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیر بلستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلی د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 350 میلیونه متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نور شرایطو کې د اوبو کچه ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټې د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو او برېښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه یې کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختي وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوریت نظام پر مال د اوبو او انرژي په خوانه وزیر او د اوبو د مدیریت کارپو خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګاخون کې لهجه کاروي او طالبان کلک جواب نه وایي. هغه ویلي لمړی باید ایران ته اوبو د اندازګری په اساس خوشي شي، دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونه واټر پمپونه د معاهده خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونه میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبو ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماټیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو اداري مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر لمخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوی چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 216 کورنۍ او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ڈی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د 4 بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوې غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرنۍ او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ټی پی د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولې خو ډېر مالي زیانونه اړولې دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتری کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کومه زراعتي ځمکه چې دا ټوله په کوکه لاندې ورسترې ده، یعنی که تاسو وایم تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي ځمکه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت همدغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلی دي چې موږ لا ورته وی دایره بل وخت او په همدې وخت راغلی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
ترمرنه راپورونو لمخې د دغه سختو سیلابونو لامل یو دیس کسان شهیدان، یو څلوي کسان لا درکه، څلور او یو کسان ټپيان، شپږ سو څلور کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز زمکه حاصلات او باغونه لمنځه تللي.
شغله رحیمی زیاته کړی چې دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپيانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات تر سره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او بو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمری د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمیر سیندونو او حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دا وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو مرکز د سدابات او وټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدابات او وټپور ولسوالۍ کې د تېرې شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادی ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسداباد کې د سیلابونو لامل نه هشپت کورونه زیانمن شوی، یو سولوشن جری بازاراتي ځمکه فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دکانونه، یو د چرګانو فارم، 500 متره ویالي او 50 متره استنادي دیوال. درنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپت کورونه دي، یو 150 جری بازاراتي ځمکه د شپت کورنی حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب فونځه، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه، او 100 کیلومتر مختلف پر رئیس سرکونه، 150 متره ویالي، 2 سرمندونه او 150 متره استنادي دیوالونه تخریب
شوي. هغه وایي سیلاب ځپلو ته د وختو زیانونو د کره شمیرې معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو پارومونو کې د 4000 پورې رسیدلي چرګوړي وو، 5000 د میانو بچي خوشې کړي وو، نږدې وختونو کې دام رسیدل، یعنی ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیات سیمې ځپلې او خلک یې اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدې شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګاته یا بل ورځ باران شي نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. دغه ټول ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحه ته لاړ شي او په خپل لیدنه موږ یو دغه لپاره چې کومې بیړنۍ مرستې دی باید هغه ساحو ته ورسي.
تیر شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزی برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلي چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړ شوي، 40 ویتن ټپین شوي او یو څلويخ لا اوس هم تری تم دي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د کابل ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت د برېښنا وزارت مسؤلانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا راپور د کابل د یو اوسیدونکي په ژغ پیلېږي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی وايي د وړي په دې ورځ کې د هوا له تودوخې سره د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې ده. د ازادي رادیو ته ویل سخته ګرمي ده، ماشومان ته د زغم وړ نه ده او د برېښنا د پرچاوي زیاتوالی ستونزې لا ډېرې کړې دي.
ډیره زیاته ګرمي ده په دغه خطر باندې چې برقونه نشته او ډیر کم دي او تقریبا دم رجعت گرمی نشته رش به هم تولس به چه خواه برقراره یعنی چه مزیگر نبرق نبود یولس به جو بوری کبوتاقی گذاره نکده گرمی و یخچال که پرزد چه کم غزه و شایگ دیگه هم چه برق نی خرابی ده اقتصادی تواندی
ده کابل خار ده کوت سنگیستی می وسیدون که ساجده هم لسخت گرمی او ده برخنا ده پرچاوی لسنزو شکایت کوی
دا او د برق مشکلات پیدا سیدا رفته کی دور سی تیور سی برق کلر رو میره رو د شپې له خوا نه خو بیخی نی نو د برق پر صورت اتا دو بو مشکلات پیدا سیدا چې برقونه نی نو رو بو نی در یخو بو یخچالونه گلی نو را ایران پا تکی بسوک چشو
دی کابل خرد اتمی ناهی و سیدون که مساویر هم دستونز تاییدوی او د طالبان له حکومت غواړي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه
برکونه سبایی که متوجه پویده او نور نست اگر سره نست او مزید تقریبا سالور سالونیم بجه پینزه بجه رزی او آتیر گرم دی او مشومان مریض دی او پکی کنست در کنگ دولت نخواهش در روز منگ برکونه جور کن
کابل دا وسیدون که دی طالبان دی حکومت لبرخنا شرکت غواری چه دی برخنا دی ویش پا برخه که پام لرن وکری او دی خلکو ارتیا و تپکتو دی منظم برخنا ورطا وویشی حد سما وکره دی خلکو دی سونسی پا اره دی طالبان حکومت دی برخنا شرکت وین حکمت الله میواندی هم و پختو خو نی راپور تر خپریدو پوری زمان پختن زواب نکری ای طالبان حکومت تر کنترول لاند دی افغانستان دی هواپیژندن اداره اعلان کرده چه دی یک شمی پرست کابل که دی تودوخ درجه 3 درجه او در 4 شمی پوری به 4 درجه تا ورسیگی دا په داسې حال کې چې د بریتانیا د بریستول پوانتون په یو څیړنه کې راغلی چې ځینې سیمې لکه افغانستان پاپوګینا او مرکزی امریکا سخ کال د بیساری تودوخه لګواک سره مخ دي ای طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وی پانې د معلوماتو پر بنسټ د یک شمې پورز به افغانستان په فرا او زرنج خارونه کې د تودوخه درجه 44 او 45 هم ورسیږي د یادونه دي چې نړیوال بانک هم څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جون میاشتې د اګست تر میاشتې پورې به افغانستان کې د تودوخه درجه له منځنۍ درجې هم پورته وي
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تبیا هم شرغلست په پایل کې لملالی بشیر نه وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی
د برتانیا ډیلی میل ورسپانې پرون په افغانستان کې د ورستوي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو تمرګ جوړ بل اړولې ده د خبرونې په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو دروش په سیلابونو کې د مړو شمیر تر 10 زیات شوی دی د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دوغو سیلابونو له کبله یو 10 کسان مړه څلور اویا تنه ټپیان سوي او یو 40 کسان لا هم ورک دي دلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان زبیح الله مجاهد سرګندونی راخستې چې ویلې دي اړوند چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیان منسوي کسانو ته لازمي مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه ل یک شنبه نیولې تر 3 دوام کوي چې د سیلابونو دراتلو سبب کیږي په ځنګړې توګه د پنشیر غوربند لغمان پکتیا پکتیکا لوګر کونړ خوست او غزنی د سندونو پر لار د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګومان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلې وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کندوالو لاندې پاتوي تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلې سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی د هند خبرېدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی د دغه سپارښتون له مخې د سنگار ځایونو مسؤلان باید پر وخت لمونځ وکړي حجاب رعایت کړي ښځې تر سنگارېدو مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتونو ته هیڅ اړتیا نه وه تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغو سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي او همداراز یې ویلي و چې د ښځو د ورځو ایستل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ښځو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغو سپارښتنو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتنو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درو درش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12,000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15,000 شزبه بیکار سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم له کاره منع سوي دي او دوی ته ویل سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسي تلای، دغه راز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای.
په کندز کې د نجیب الله تریکی په نوم د زنونو په سطحه د مالولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د مالولانو په دې شله اوره سیالۍ کې د هیواد د 5 زنونو د مسایناک، بوست، امو، بند امیر او سپینغر لوبډلو ګډون کړی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شله اوریز سیالي یو ونی وړاندې د نجیب الله تریکی ترنوم لاندې د کندوز په کوربه توپ د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنز پیل شوی وي او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وي.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیسته وه چې په پای کې د سپینغر او مسایناک لوبډل ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مسایناک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مسایناک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې ته کندوز ته رااله نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او ننداره چانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټولو خوشاله دي. نو ان شاء الله غوښتنم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي دي ورزشکاران او په ځنګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یمو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوم چې مرته د سلوبې په غاړه چولې دي. مور ما یوین لوبغاړی چې کوم د سلوبې کوو ډیر خوشاله کیږي او بیا په ډیر کیفیت باندې یعنی میدان شرطه جوړ کړي، هر څه زمينه شرطه برابر کړي ده. مرته نړۍ مننه کوم او آینده کې هم غواړم چې د سلوبې مرته په لار واچي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالي زیات کړي.
د خوشاله چې موږ کندوز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ په لوبي باید برابر شي. موږ خپل ولایتونه وینو، ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښه میدان ده. موږ د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو ناول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکی د زنونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد 15 زنونو د سپینغر، بند امیر، مسی عیناک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.